لیگ کرکټ د لوبي جدول په اخیره کې او ممبئی انډینز هم د اخیر لخوا دوهم مقام لري. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو لوټلو ورسته ولی د دب خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې ل القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایږي، بیا هم افغانان د دب خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو دریو ورځو کې سخت زور اخیستی. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې یوې ښځې له خپلو دریو ماشومانو سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنیې قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسېدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور ته اور ورته کړی او بیا یې له دریو ماشومانو سره یو ځای ځان سیند ته اچولی. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباری جهانی او میرمن یې په یوه ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمی په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلی جهانی له څلورو ورځو وروسته نن خبرې کړې. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهانی هم له نازک حالت وتلې. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 40 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,50,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4 دا اعلان وکړ. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بې لیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره به زحمت شي بر لتا سو اجازه غواړم. په پاتې دقیقو کې تر یوې بجې پوري د 25 دقیقو بحث لرو. په دې بحث کې په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري شوې دي. په پوره سات ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
25 دقیقې.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو دا ونې د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږ میاشتو راهیسه په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي پاړه غږیږي. کابوش پګ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم د نوموړي په موټر پرې د یو نه خلول شوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو. افغان حکومت او درسنوی ملاتړ بنسټونو د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړی دي او څه باید وشي په بحث کې را سره ملمنه دي د حکومت درسنوی د مرکز رئیس خاغله دوا خان مینپال، لازاد رسنوی د ملاتړ بنسټ نوی مشر خاغله مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبريال رحیم ګل ساروان. درنو ملمنو خرا خلاص خلوتګر سه په سر کې کتا سره ته وې پتیرو شپګو میشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره سپدي څخه چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخواله څومره شوې ده او څومره د موارد رسیدنه شوې ده او څومره د اندېخنی ور ده د غوسیات
متاسفانه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوې ده او هر ورځ تر بلې نام خرابېږي. یوازې په پروستش په میاشتو کې تقریبا مونږ اته تنه خبريالان او درستنیو کارکونکو متاسفانه په افغانستان کې وجل شوي دي او د 50 ډیر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او عادت هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که مونږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروستۍ شپږ میاشتې پا یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنی چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د 40 سلنې نه ډېر زیات شوي دي. هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالی قضایه با خود پزنگر توگه د دی وژنی هغه هدفی وژنی متاسفانه دوسیه سیرل کیږي نه د دولت لخوانه او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دی دوی د قانون منګلو ته سپارل کیږي نه دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالی رامنځته کوي دوی خبریالان وژني دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب که تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره یې په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته داخله نړیوالې ټولنې چې ادعا کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده، اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره یې هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډېری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کارو کې ډېری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم وایم چې ډېریو خو د افغانستان نه هم پښې سپکې کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډېر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغو هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واخمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو درېو کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
مننه چاروان صاحب. مینپال صاحب، مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغو قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسې دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
لومړی خو موږ یو د حکومت او رسنیو یو مشترکه کمیټه لرو، د دې مشترکې کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبري او قضایاو ته رسیدګي کې دا ټول له دوی سره شریکي دي او دی په دې مجلس کې ناست چې اړوندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش ورکوي. ګورئ، په تېر یو کال کې یوویشت ورځې پیښ شوي چې په دغو کې قتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوی ده، توهین شوی دی، لاتوکوب شوی دی. دغو یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي شوي دي چې په هغه کې له نخري جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوي دي. په اساساتي څه دي؟ طالب جمهور تراګرې ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په شریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف و او هم اوس ځکه طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي. لکه پوړ مور چې په لوګر کې وکړو، هر ورځ تر هغه مخکې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منتق نیم وردګ له منطق سره نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نومونو باندې دي، ذبیح الله دی، یا دغې دی، قاری یوسف دی، همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم د فکر تاسو د ژورنالیستانو څخه معلومولای شئ چې هغه د قطر ته ورغلی د دوی برخور، یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ د پرمختګ د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي، دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیزه شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی. او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتلو وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینپال صاحب، تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغه کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات کنه د حکومتي ارګانون لخوا هم د خبريالانو سره تاریخواله شوه؟
قتل او تروش دي د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې لا توکوب سوی توهین او تاخير سوی هغه چارواکي هم هغه مسؤلین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمد شاه قاتلین د بي بي سي د خبريال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه له پتیرو شلو کلونو کې د بل چا کار نه دی. دا طالب جماعه پرګر ډلې چې د طالب تر وزر لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپل باندې د مجرم سره بربړدی.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوی ورته دغه خبرې په جواب کې تصویر رسیدنه نه ده شوی. د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه دا چې د خبريالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، زه فکر کوم یو عدد یو آمار مونږ اوس دا غی پاره وغه گیګونو دا روخنۍ ته څومره په قضایا او د تاریخوال په قضایا کې رسیدګي شوې ده. ګرد مونږ په دغه شلو ورستې کالونو کې د یو زرو پنځوس قضیو نه ډیر د تاریخوال د قضیو ثبت کړی دي، او د ګرد د دغه قضیو نه یوازې نشپېته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی، او دغه نشپېته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د یو زرو پنځه سوه پنځوس دوسیه یوازې نشپېته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوا، ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاریخوالي قضایات ده یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوا ترسره شوې ده، خو دولت هم ده، بیا ځینې بلې ډلې هم ده، د جنگ سالاران هم ده، بیا محلی قدرتون هم ده، یواز طالبان نه ده، داعش هم ده. استونزه داده چې دولت وایی چې مون ده دغا مسئله اغلا عملی ده ده دغا نیولی ده داعی صاحب ده قضیه پاره دوی یو دلو ویل سه یو کس نیول سوی ده اغا ده فلان کهی ولسوالی دلمن ولایت ولسوال هم د طالبانو لخوانه او دانی ولسوی ده، دا د دایی صاحب د وژنې مسؤول هم. بیا په خپل دولت وویل ته نه دغه مسؤول نه وه، یو شبکې دي چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده. دوی هغه شبکې انشاءالله د په راتلونکي وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری. بل بیا دوی وویل چې نه دغه کس چې اوس اعترافات یې موجود ده د دایي صاحب قاتل ده. بیا اعترافات څه شي وه؟ هغه کس وویل چې زه د یو ملګري سره یو ځای په لاره کې روان وو. بیا ما ملګری وویل چې زه په دغه کور کې کار لرم. بیا زه فکر کوم هغه اعترافات داده. بیا زه فکر کوم چې دغه کور د دایي صاحب کور وه او هغه کس دلته هغه ماین ځای په ځای کړه. دا اعترافات ده. دا د دولت کارونه ده چې دوی ادعا کوي چې موږ دغه کارونه کړي ده. د باکتاش سیاوش په اړه دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول شوي دي دا قاتلان. بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول شوي دي دا قاتلان. همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي. خو دغه اعترافات هم موجود نه ده. دغه محاکمې هم روښانه نه وه. آیا د دغه وژل شوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه چې دغه کسان څوک وه، د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول، مالي تمویل، او ولې دغسې کارونه وشو؟ زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې موږ ووایو دغه قضیې څیړل شوي نه دي. زه د هغه کمیټې یو غړی یم. ستونزه دا ده دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه شوي ده، بیا دوی په خپله ردوي چې دا نه ده دغه کار صحیح ده. بل مسله یې موږ لخوا نه کوم کارونه شوي ده، هغه موږ صلاحیتونه موږ د وظایف لایحه ته ده او موږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکاټ کې کار کوو. یو خو د قضایا او ثبتول ده. ډېر د قضایا اوس قربان دی غږی ګو ده د نای لخوانه ګرځ ثبت شوی ده او د دولت ته بیا تقدیم شوی ده چې دغه کارونه ده دا باید وسی. بل هر وخت چې دولت وایي چې موږ دغه کارونه کړی ده د دغه قضیه او د دغه مسائل په وړاندې بیا موږ سیرو دغه کارونه شوی ده که نه شوی ده. نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومیږي چې دولت یو څه شدا کړی ده. خلک موږ کارونه ما په خیال همدغسې چې موږ وسه وه، موږ توان وه او موږ توان ده، موږ کوشش کوو چې په دغه مسایل کې ښه کار وکړو، روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو. نو که موږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو نو دا خو موږ نه صلاحیت ده نه وظیفه.
مننه خلوتګر صاحب. څارمن صاحب، ستاسو په نظر باندې تاسو د مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې، خلوتګر صاحب خبرې مو هم واورېدلې، څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب په خبره باندې چې قضایا او ته رسیدنه نه ده شوې او د مینپال صاحب خبره چې کار شوې ده؟
دا تر ډېر پوری د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د وګدې مودې یا د کلونو کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کیږي. حکومت مامور انوای چې موږ رسیدګي کړې ده، بنسټونه ترې نه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي، اعترافات ورته ورسوي. اما څه شي د یو خبریال لپاره په عملی د کار په ډګر کې محسوس دي؟ دا څومره واضح دي؟ قتلونه لا روان دي، هدفي وژنې لا کیږي، دا چې څوک یې کوي او د څه ډول دغه پېښې کیږي، دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنۍ وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګړی حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي. ویره خوره ده. مخکې مې چې وویل دغه حالت نه ده لا تغیر سوی. لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کیږي. ښه فکر وکړئ چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي شوي، نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنې موږ تغییر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تعیی کړي. اما محسوسیږي نه. اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي، هر ادرس خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده، مختلف بنسټونه دي او هر یو خپل ګټه باندې ځینی
په دې برخه کې ځینی انتقادونه هم راولړیږي. څاروان سپچې د قضایا او په تعقیب کې توپیری چلن کیږي، مثلا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایا او سره برخورد مختلف کیږي، له خبري اعلان سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو ورته ډیره توجه یې ځینی رسنۍ ته ډیره توجه یې ځینی ته خو لا بيخي کومه توجه یې هغه تر رسیدګی نه کیږي. یعنی مونږ دلته دواړه ګرمو دی او خبريال په توګه باندې دواړه اړخونه هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري د خو تبيده شي د بیان ازادي د دوی په لاسراوړونو په لومړی کچه کې ده. خو تاسو اطلاع ته لاسرسي وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبريال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې ورسته کې سیده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله موهبه نور امنیتي وزیران هر اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنه اخلي. په تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبريالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو د دوی د هدفي وژنو د بیان ازادي هم په بلاخ کې محدودیږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبريالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډاریږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډیره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې په ویندویانو کې ځینې ډیر خلک چې تاسو سره ډیره مرسته کوي، ډیر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس دا غونه چې زمیشتنه د اطلاعاتو د رسولو په وخت کې ممنون مغامینه پاسه وو، مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوې ډیر موضوعات معلومات ورکي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه سی وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبريال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په خارونو کې لا اوسیږي له دې نه خوندي ول. د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیره پورې خبريالان نشي تللی، د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبريالان نشي تللی. دا له پخوا نه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه سوی کولای. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړي دي، جنگسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یاده پورې محدود ده.
مننه ساروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب او دغه شان اماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې وژونکو نیول شوی دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکو نیول شوی دي، دوی په خپل جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما تاسو ته یو څه قضایاوي د تیر کال په جریان کې وویل شو، ولسته ټولې نهایي سوي د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دي. ثلاثه محاکمو چې د نقلي جریمو څخه نیولې تر دې چې کله زندان ته تللې، دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی د خبريالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس کسې وي پوځي کې دوه ستنه مرتکبین او هغه گرفتار شوی دي. قضایي ورګانونو ته د شوی دي معرفي شوی دي. کوري زموږ رسنۍ زموږ د خدای دفاع کمیټې په لزانه مستنتکنو جوړي او فکر کوي چې د پراتیو استخباراتي چارو متخصصین دي. کوري دا د تروریستي پیټ دي پیچلې دي پدې وختو کې د شې دي شې ځات کار ته اړتیا لري تر څو تا غاسلین باندې به طرحو دا پیدا کړي. دلې ای قاتل لغه د روزګانو التر راغره د خپل اعترافات یو کړلو شبکه معلوم سره د عبدالمنان ارغان شنو ور ډیر قضایا ویډیو دني کسان نیول کی پاولو فاتو کی بهي بیا قزین شپکی په حقوقي لحاظ باندې هم په خبراتي لحاظ باندې یو څه ای ډیر پیچلې دی او د حکومت هم د مور نه پدې مسلیت اوجه خالق او دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسلیت دی. بیا خاصن د رسنیو موډ وخت پر وخت باندې دوی ته گزارشونه ورکو. وخت چې یو لوی جغرافیا په جګړه کې راګیری یو داسې دشمن سره مخامخ شي هغه پرې طبقه باندې رحم نه کوي، بل شکه چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. ولې په دې باندې په دې سره پوکو چې د افغانستان امنیتي ادارې کشفي او پرتی ادارې استخباراتي ادارې د ټول کار همدا دی چې څنګه د دې قضایا وتره کی څنګه د دې ژوند پند
مننه مینپال سه په وسی و بل خبره غدا چی دراتلون کې لپاره څومره ډاډ موجود دی مثلا مخکې څاروان سه بویل سنځي شریکې کړی چې خبري اعلان هم دا اوس په ویره کې دی خپل کورونو کار کوي د غشان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات لاسرسه په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات لاسرسه محدود شوی دی نو په دې برخه کې د خبري اعلان د کار او د رسنیس کار د لاپیا ورتیا او خفالیت لپاره او د امنیتی غواخونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبري اعلان او رسنۍ د کارکونکو لپاره
لومړی څه د مشترک کمیټه لرو د مشترک کمیټه په ټولو ویل ا جوړې سوي دی او د دې دوره ځنې کار او انداد شي د ژورنالیستانو تعریف ته رسیدګي وکي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې وړم چې ته تعدید وی غلاغه مربوطای ادارو سره باید تعقیب کی او دوی سپارښتنی هغه به جدي ونیسي د د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې کولی په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډیر خونړي جګړې سره مخامخ دي له یو ډیر وحشي دشمن سره مخامخ دي بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې څه مکه بي ساري ده او د پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پروخت باندې لاندې څه گزارش ورکړي بیا هم دا بسنه نه کوي مرزان په دې باندې مکلف ګڼو چې تاسو د لاسرسي نه د هر افغان بیا خاصن د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره له غیړي کې په خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو هغه معلومات چې د
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس خاغلی دوا خان مینپال له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر خاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبریال خاغلی رحیم ګل څاروان له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ
کې مسافر غونډه ولاړم ماتمه ده غرور هه وسوال غر غونډه ولاړم څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم غلې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم ماتمه ده غرور هه وسوال غر غونډه ولاړم سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا آڑیوں سوایم غد من نوزی پوختے سوکھے بسنگ درتا ہوں چیز